السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې ز اکرام الله اکرامي مودای او ساته خبري خبرونه د عبدالله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. راپورونه وایي زینو وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانې ډلې ځا حمله کړې ده چې دا حمله لا هم روانه ده او که پایته رسیدلې. په دې اړه راپور لرو. په لخرګا کې یو شمېر لاریون کوونکي د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي روژې میاشت کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. دوهمه نیمایي کې د انصاف پلټه کې خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شئ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له شکیل خواو څخه غوښتنه کړې ده چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. په هلمند کې پلسګونو فعالانو د اوربند غوښتنه وکړه. امریکا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. د یوناما مشر تادامي چیا ماموت نن په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی. جمهوري ریاست پرون هم خپله خبره تکرار کړله. هغه دا چې حکومت اوربند ته تیار دی په دې شرط چې دوه اړخیز وي. راپورونه وایي ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د 211 پامیر قلو اردو د درېیمې لواء قمندان عباس توکلی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي اوه کسان وو. دشمن و کسان و چې دوه کسانو ځانمرګ بریدونه کړي. درې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. دوه کسانو د امنی قمندانۍ په سالون کې څلور کسان یرغمل کړي. موږ په تکتیکي ډول مخته ځو چې یرغمل سو کسانو ته زیان ونه رسیږي. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي اسدالله شهباز ویلي چې تر اوسه پورې 40 کسان روغتون ته انتقال سوي، خو یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې روغتون ته 40 تنه ټپیان او درې مړي وروړل سوي چې په هغو کې ملکي هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د حملې مسؤلیت منلی دی. په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو، په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ. مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو. د سولې د هڅې دوام غواړو.
د بدسل کې د چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبه رئیس جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تیره شپه په میوان، سپین بولدک، شولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویان وایي 15 وسلوال په میوان ولسوالۍ کې وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. جمال ناصر برګزی وویل چې پاتې وسلوال په نور ولسوالیو کې وژل سوي.
د خاکریز ولسوالۍ درویشان سیمه کې د پولیسو په کمین کې طالبان ختلي. 15 طالبان مړه او 3 نور زخمیان دي. او د بولدک ولسوالۍ په ناوه پوستا باندې جنگ شوی دی چې درې طالبان وژل شوي او یو زخمي دی.
شغلی بارکزای وایي چې 15 وسلوال طالبان د کندهار اورزګان د لارې په اوږدو کې وژل سوي دي. په دغو جګړو کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د تخار ولایت سناتور محمد افضل شامل تیره شپه په کابل کې ټپي او میرمن یې وژل سوي ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس رامرز نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله نن سهار وختي په څلورمه حوزه کې د هغه په کور کې سوي. شغلی پرامرز وایي د سناتور شامل کور ته څوک دننه نه دي ورغلي، بلکې ډزې په کور کې دننه سوي چې د هغه په خبره ممکن ورنی قضیوی. ولسی په پیشه کې د شغلی شامل یو کوچنی لور هم ټپی سوی ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهدافو بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شول. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو کې یوه امیندواره ښځه او د هغې کوچنۍ لور هم شامله ده. د اسرائیل د پوځ یوه ویاند ویلي چې دغه وژنې د حماس ډلې د هغه راکټ په چاودنه کې سوي چې هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی. اروپایي ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایرانه د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې انتقاد کړی دی. دوی په ویلامیه کې له ایران سره د 2015 اټومي موافقې اړوند ځینو نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت کړی. اروپایي ټولنې او د اټومي تړون دریو اروپایي لاسلیک کوونکو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا وروستۍ پریکړې خواشینی کړې چې ځینو هیوادونو ته یې له بندیزونو د معافیت ورکولو پر تمدید له سره غور نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترڅنګ له تهران سره د 2015 اټومي تړون لاسلیک کړی و. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، خو امریکا پر ایران له بندیزونو سره سره ځینو هیوادونو ته معافیت ورکړی و چې کولای سوی د ایران تیل وارد کړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. آزادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 0.15 اف ایم سپاو منځنۍ سپا 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلې شي. راپورونه وایي یو شمېر وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې. په دې اړه د سیمې وروستی حال درکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی.
د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد اتفاق نه و، رئیس اجرایي پښکې مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف و.
په لخکرګاه کې لاریونوال د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په روژه کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمينه برابره کړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي او د سولې ترڅو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي.
د اوروزګان یو شمیر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو لوري په مځکه کې خښ کړل شوي ماینونه ژوند ورتریخ کړی دی.
عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د امینو نشدي نو زموږ د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سین کار ونه کې.
په بهرنیو خبرونو کې اوري چې اروپایي ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقه په ځینو برخو کې د استثنا د ورکل شوی مواردو د نه تمدیدولو لواجه د متحده ایالاتو د وروستي پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، مننه چې دا خبرونه را سره اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د بغلان ولایت د امنیت پر قومندانۍ باندې وسلوالو ډلې ځا حمله کړې ده. لسیمه روغتیایي مسولینو ویلي دي چې تر دې دمه لګ تر لګ 13 ټپیان د پیخې له ځای روغتونونو ته سول شوې دي چې خزي او ماشومان او ملکیان هم پکې شامل دي. دا چې دغه جګړه لا هم روانه ده که ایا تر رسیدلې ده د سیمه حالات څنګه دي؟ له بغلان زموږ خبريال بشیر احمد غزالی را سره هم دا اوس ټلیفون په لیکه دی. غزالی صاحب، ستړي مشه، ورسته حال څه دي؟
به سلامت باشین. بگروال عباس توکلی، قمندان یکی از لواهای اردوی موظف در ولایت بغلان، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که هنوز درگیری ادامه داره به دلیل اینکه یک به حمله کننده انتحاری چند سرباز در اونجا به گروگان گرفته. به این خاطر ما به احتیاط پیش میریم تا اینکه به اون سربازا آسیبی نرسه و مجموعه حمله کننده های انتحاری به گفته 7 نفر بوده که چند تایزی از پایدار آمده، چند تایزی خودشان انتحار کردن. و دکتر خلیل نرمگوی، یکی از دکتران معذب در شفاخانه ولایتی بغلان که مثلا نمیجا هستن، این برادی آزادی گفت که 45 زخمی که شامل افراد ملکی هستن به اینجا آورده شدن و 3 دانه فوتی دارن.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب. درنو دوستانو زموږ همکار بشیر احمد غزالی ول سیمینه د بغلان د امنی پر قومندانې باندې وسلوالو ډلې ز حمله کړي په سیمه کې چارواکو د ازادي رادیو خبريال تلک سمې چې تاسو واوریدل ویل دي چې جګړه لا هم روانه ده او حمله کوونکو د قومندانې دننه یو شمیر پولیس سرتیری دا لزان سره يرغمل نیول دي ځکه دوی مسلو مخکته کوي او سیمه پاکي. د پسیمه کې روختي چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د پیخي لزایا 15 سلويخت ټپيان ورول شوې دي چې په دې کې خزي او ماشومان هم شامل دي او تر ډېر ملکیان دي. درې تنه جسدونه ورول شوې دي د درې مړو. دا جګړه روانه ده. روسي حال به په وروسته خبري سرویسونو کې تاسو ته درکو. او اوس هم ورزو دویم مطلب ته بغلان ورزو لخکرګا ته په لخکرګا کې لاریون کون کی وای د سولې او وربند غوښتنې کړي. دوی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کړي چې پروژه کې وربند وکړي او مخه خبرو ته موخه برابر کړي. دا په اصل کې د چي د افغان سولې پاړه د نړۍ او سیمې په سطحه حل ځلې په خورا شدت دوام لري. د لخکرګا لاریون ته زموږ همکار الیاس دای ورغلې او پاړې نور حال راکوي.
د لرن کون کشمیر کم دی خودی پروژه کې د اوربند او د بین الافغانی خبرو د پیل غوښتنه کوي. د لشکرګا په زړه کې د مدني ټولونو د امژغي د مرکز په سیمه کې راټول سوي کسان د شارو سیدونکو او مدني فعالین وای د ټولو غ خبرو ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې پر روان دي. د ندلې سیدونکو حجی خیر محمد او مدني فعال نظر محمد رودي ول ل جګړو ستړي دي. کورونا او دریانې په جګړو کې لمنځه تللې دي. دوی هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د حکومت د سولې ژغ ته لبی کوي.
اغه ومامن جنگ ډیر شدې چې بنسي او ډیر هله د ټول مشرانو سره چې پرلیاز د خدای پرلیاز د قران دغه مظلوم بیچاره ولست د نور نه زوريږي او نه دغه ویني به یې نه مداویني خوش دي.
د روژه د مبارکي میاشت په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکي او د سولې ترڅو دغه اوربند لاري د سولې شپرسات برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتیا نیا سوال غواړو د سولې د هڅې دوام غواړو.
افغان حکومت په دې ورستوي کې د سولې د اړزلو په برخه کې خپل فعالیتونه ډېر کړی دي. د طالبانو سره د سولې د یو میکانیزم او چوکاټ ترمنځ کولو لپاره همدا 13 اپریل میاشت په کابل کې د بیلابیل ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې ته وربلل سیول. خو طالبانو د هغې جرګې مسوده رات کړه او پر جګړې ټینګار وکړ. د لشکرګا په لاریون کې راټول سوي کسان وایي روژه د خدای میاشته او د سولې اوربند لپاره تر دې بل ښه فرصت نه لیدل کېږي.
قرآن شریف درته شپه کوي چې د خدای په لحاظ سوله وکړي او اوربند په دې روژې مبارک کې وکړي چې ټول خلک یې وسا آرام ژوند وکړي.
دواړو غاړو نه غوښتنه کوو د دولت ته د طالبانو ورونو نه چې سوله وکړه. دا روژه دا اختر شپې دا خلک په خوښۍ تیر کو.
زموږ وطن په ور کې سوی دی. نور نه غواړو چې په دغه ور کې وسوځي شي. دا پرد روژه را روانه ده. د هر چا بچی او د هر چا ورندار خور راره ټول په دې غم کې په دې ور کې سوځي.
د سولې د پاره وتلی سوله غواړو وربان غواړو بالا ورور روژه نه غواړو. د خدای پر لحاظ سوله وکي که ځان ته مسلمانان هر طرف وایي سوله دی وکي.
د په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې روانې کړې دي. د دې ځل روانو خبرو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د نورو کتنو په نسبت دا ځل د سولې او موافقې پر سر د امریکایي پلاوي سره نږدې سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې لاریون کوونکو یو پریکړلیک هم وړاندې کړ.
په جنگ کې شکیلې دواړه غاړې باید اوربند وکړي. دوم دواړه طرفونه باید د بندیانو د آزادولو لړۍ جاري وساتي. دریم ملکي مرګجولو باید ودرول شي. څلورم په هیواد کې میش ټول ولسونه باید د سولې په ملاتړ راپورته شي. پنځم د اداري فساد چې د سولې پر وړاندې یو غټ خنډ دی حکومت یې باید په لمځوړلو کې جدي اقدامات ترسره کړي. د شخصي امتیازات لپاره نور باید عام ولس قرباني نه شي.
په هر حال د افغان سولې په اړه حالې ځلې او خبرې په داسې حال کې په خورا شدت روانې دي چې تر اوسه یې مثبت اړخ نه تر سترګو کېږي. خو داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدلو لپاره کافي خو نامعلوم مزل لا هم په وړاندې پروت دی. مګلیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو جنګ دی لکه سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، بیرته راګرځو کابل ته. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ملاتړ قانون معرفي شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې په دې مناسبت په یوه ناسته کې دغه قانون مثبت اقدام وباله. ویل د پلي کېدو پړاوې له تصویبېدو مهم او سخت دی. د ماشومانو د ملاتړ قانون 14 فصلونه او 100 مادې لري. د یونیسف استازي چې په دې ناسته کې حضور درلود د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د سالم روزنې د زمینو برابرول، لدوینه د جنسی استفاده مخنیوي، د بچبازی منع، د نوم حق، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د معلولو ماشومانو ملاتړ او معلوماتو ته د دوی لاسرسی هغه موارد دي چې د ماشومانو د ملاتړ په قانون کې ځای لري. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د دغه قانون معرفي کېدل یو مثبت ګام دی، خو اوس هم په هیواد کې ډېری ماشومان د دوی له اساسي او لومړنیو حقونو بې برخې دي.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال، هرچند
دوبل کسه هم د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې دغه قانون واقعا یو مثبت ګام دی، خو باید وویل شي چې خونه او روزنه او روغتیا ته د معلولو او د خطر سره د مخامخو ماشومانو نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي، او د دې ستونزې هوارولو ته ټولې اړوند ادارې مسؤلې دي. خاغلی دانش وویل د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عام روغتیا، د ښځو د چارو وزارتونه او یو شمېر نور بنسټونه باید د ماشومانو د ستونزو حل ته په ګډه سره کار وکړي. نوموړي وویل په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. د ماشومانو ملاتړ قانون 14 فصلونه او 100 مادې لري. د ماشومانو سرغړونو ته د رسیدګۍ، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو قانون، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د چارو د تنظیم مقرره، د مور پر شیدو د ماشومانو د تغذیه مقرره، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د منع کولو قانون، او د ماشومانو او ښځو د تاوتریخوالي د منع قانون هغه قوانین دي چې په وروستۍ یوې لسیزه کې تصویب شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس هم په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، په قاچاق کې کارول کېږي، او همداشان له جنسي زورونې او داسې نورو ناخوالو سره مخ دي. طیب سمیم د افغان ماشومانو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې بیان کړې. دغه بل زما همزولی ټول ماشومان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. دغه ماشومانو په استازیتوب زما پیغام تاسې ته دادی چې د سلیمان او نور ماشومانو په څیر د واټونو پر سر توکي خرڅ نه کړئ. دوی باید درس ووایي او لوبې وکړي. غواړم د سارا په څیر نور جنې په کم عمر کې واده نشي، ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف سرپرست شیما سین گوپتا هم د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمن وباله، او د دوی د ستونزو د هوارې لپاره د یونیسف د ادارې د کار پر دوام ټینګار وکړ. دی وویل د دغه قانون د بریالیتوب لپاره د ماشومانو د حقونو د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره یونیسف به حاضر وي چې د ماشومانو د حقونو د پیاوړتیا او د هر هلک او جلۍ د برابرو حقونو لپاره فرصتونه مساعد کړي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل سره له دې چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی، خو بیا هم دا کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د اوروزګان یو شمیر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو له لوري په مځکه خخکړل شوي ماینونه د دوی د ژوند تریخواله بولي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه ورپاکه کړي. دوی وایي د یادو خخکړل شوي ماینونو له کبله هر ورځ یو کس خپل ژوند او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د ماینونو یو ډیفو هم کشف کړی ده. په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک وایي که څه هم سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي او امن پکښې کې راغلی، خو بیا هم خپلو کورونو او سیمو ته په ډاډه زړه نسي تللی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه، باغونه، لوی لارې او ځمکې اوس هم د وسلوالو طالبانو له لورې د هغه ماینونو څخه ډکې دي کوم چې د افغان سرتیرو سره یې د جګړې پر مهال ورڅخه استفاده کول. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې هر ورځ د ماینونو له کبله یو کس خپل ژوند او یا هم خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم آیات الله، دغه کمی صحیح چې دولت اوس خپل په کنټرول کې راوستلی دي چې د خلکو په لارو، کوڅو، کورو، بدنو کې ناچاو د توکي ماینونه شته. هغه دي د ډېر مشکلاتو سره مخامخ د خلکو کوشنیان پشکې خیژي، حیوانان پشکې خیژي، وروره انسانان پشکې ختلي دي د خلکو کورونه. خپل کور ته خلک نشي وتلی په ډاډه زړه چې زه ورسم وروره، دا خپل کور ته خلک مځکې دي پاتې دي. د هغه وجه څه چې وروره نه ده کته سوې، نه وروره ټکټر یوې کوای سي، نه وروره سړی ورتلی سي، نه وروره اوبه پر لګوای سي.
زه محمد جان یم، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. عام ولس د خپلو کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونه ږدي، نو زموږ د دې څخه دا هیله ده چې باید دغه سیانې کار ونه کړي.
د دې غوښتنې دا دي چې لومړی د ښکېلې غاړې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ د افغان دولت سیمې له ماینونو پاکې کړي، څو په خپلو سیمو کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دغه ولایت کې افغان سرتیرو د ماینونو یو ډیپو هم کشف کړي. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د وسلوالو طالبانو چې د یو ملکي کس په کور کې ځای پر ځای کړي وو.
خوشبختانه 25 بشکه مواد انفجاری را در حدود تقریبا
نن ورځ موږ خوشبختانه 25 ډبې چاودیدونکو توکي چې 300 کیلوګرام کېږي چې د پیچکاری او فشاري موادو په مرسته چاودنه کول، د خوشحالي ځای دی چې د دشمن دغه چاودیدونکو توکي مو کاشف کړه او خون سم کړه.
دشمن بدست آورده و ایرا خون سم سازي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او پاره څه نه دی ویلي. کومندان دغه راز د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي سیمې به یو ځل بیا چیک کړي او ماینونه به ترې پاک کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی. ښاغلي کرزی نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثلې دي، خو د سولې مشورتي لویه جرګه په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. پخوانی ولسمشر وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه په مناسب فرصت ترسره نه شوه. نور حال په دې اړه د فیروزي عزیزي په راپور کې:
د سولې مشورتي لویه جرګه د حکومت له لوري په مناسب وخت کې ترسره نه شوه او زه مې په کې له حضور نه پښیمانه نه یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هېواد کې د ستونزو د هواري ښه لاره ده، خو ټینګار کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. کاغلی کرزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غني ته په لومړیو کې ویلي و چې اوس د سولې مشورتي لویه جرګې د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي بیا د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولی، خوابد یم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق همدغه و چې
د سولې مشورتي لویه جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استازو په ګډون د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د دغه جرګې غړیو یو درویشت مادهیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پیل، په افغانستان کې د طالبان لپاره د دفتر جوړېدل او پر ځینو نورو مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډه کې وویل چې د دغه جرګې په پریکړه لیک کې ذکر شوي مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقشه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړه لیک له یوې مادې نه په استثنا چې له دینی اړخه په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کیږي، د پریکړه لیک نور ټول مواد اصوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلی وړ دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی، ولسمشیزو انتخاباتو ته دولس نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې مشورتي لویه جرګې خلکو ته تازه لاسته راوړنه نه لرله. هو عبدالرب رسول سیف چې د سولې مشورتي لویه جرګې مشري ورپر غاړې وه، د دغې جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې سیمې او نړۍ یو مسله اروپایي ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثنا د ورکل شویو مواردو د نه تمدیدولو له وجې د متحده ایالاتو د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ځینو هیوادونو ته له ایرانه د تیرو د واردولو لپاره د استثنا د مهلت د نه تمدیدولو په برخه کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اروپایي ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی لاسلیک کوونکي وو، د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لري کېدل ومنل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لري شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې یې استثنا ومنله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لري کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیره اونۍ اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوې استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شویو یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 500 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخې د بوشهر په اټومي مرکز، د فوردو د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو، د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداری ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسنی یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تیره اونۍ اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي. ترامپ استدلال کوي چې ایران د اټومي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي ځکه چې په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. تهران او د تړون نورو لاسلیک کوونکو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم دا یو پوهیده یو بل برخه اسمت سروان وړاندې کوي.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړ شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیشي په جنوبی کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وای دا ټلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو ټلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
نو ملګرو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري د خبرونه مو پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم سالی محمد سالی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. بل خو په هلمند کې په لسګونو کسانو په یو لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربان غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې سره راټول سي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. راپورونه وایي ځینې وسله والو د بغلان د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. یوې سرچینې ویلي چې په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان سوي او 3 وجل سی وی دی. د کندهار چارواکی وای 13 په میوان، سپین بولدک، شاولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وجل سی وی دی. د تخار ولایت سناتور محمد افضل شامل 13 په کابل کې ټپیسوي او میرمنی وجل سی وی ده. د کابل د امنیت قمندانی وایاند وای چې دغه حمله نن سهار وختي په تلرمه حوزه کې د هغه په کور کې د نن سی وی ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. پر اسرائیل شاوخوا څلور سوه راکټونه ویشتل سوي چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي چې له غزې تړانګې د راکټي حملو په ځواب کې به لویو حملو ته دوام ورکړل سي. او اروپایي ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې اندېښنه ښودلې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د نجونو د فوټسال سیالیو په لړ کې استقلال د کابل کلب پر وړاندې بری وموند. د دې سیالیو په لړ کې تیر ورځ درې لوبډلې یو بل سره مخامخ شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستیال شمس امینی وویل چې دغه لوبې د نجونو له تعلیم څخه د ملاتړ په نامه دریو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. د وښو نهم پړاو سیالۍ د یو شمیر مخکښو سیرو په پیژندلو پای ته ورسېدې. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو لوبو کې له مرکز او ولایتونو نږدې 300 لوبغاړو ګډون کړی و. یادې لوبې د ثور په نهم اپل شوې وې او 13 ورځې پای ته ورسېدې. غوره لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د لومړی پړاو سیالۍ نن پای ته رسیږي. نن شپه کینګز ایلون پنجاب د چینای سوپر کینګز او کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انډینز په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. چینای سوپر کینګز، ممبئی انډینز او ډیلی لوبډلو لاله وړاندې د دې سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې. او که کلکتا نایټ رایډرز لوبډله د نن شپې لوبه وګټي نو دا لوبډله به هم بل پړاو ته لار ومومي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد لوبډله له رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره لمخې تګ پاتې شوه. حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډو هدف ورکړ چې د بنګلور لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په وروستي اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ.
موږ غږ ازادي راډیو ناوري ناجیه صافی و چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم دوه خبرونه لرو د انصاف په لټه کې. ورک شوي عزیزان هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شو د خبرونه هم را سره واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند له ولایته د اختر محمد په نامه یو کس آزادۍ رادیو ته ویلي چې د هلمند ښاروالۍ ورته د ځمکې په بدل کې په لښکرګاه ښار کې یو نومره ځمکه ورکړې، د بانک پیسې هم تحویل کړي، خو ډېر کلونه کېږي چې په دغه ځمکه بل چا دعوه کړې او ښاروالۍ نه ده توانېدلې چې ده ته دغه ځمکه ورکړي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اختر محمد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور، نوم دې څه دی؟
اختر محمد.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه.
په څه خاطر دې آزادۍ رادیو ته ټلیفون کړی؟
زه مشکل لرم، قانوني مشکل لرم. د انصاف په لټه کې رادیو ته ټلیفون کړی دی. زما دا وته کال کې د چا سره قانوني مشکل دی، حال دا چې زه هیڅ نه کوم کولی. د خپل مشکل تر اوسه خپل په مشکل چې تر اوسه یې نه رسیدلی.
څه مشکل دی لږې واضح
کړه. د لشکرګاه د کندهار د عمومي سړک غاړه ده، په دې غاړه کې زموږ کورونه او خود سرانه جوړ و. دولت بیا د زموږ کورونه نقشه کړله، موږ د پلان مطابق نمرې راکړې. زما په یو نمره کې بې نقشې مسجد رالی چې دا ټول کورونه و. دغه مسجد چې رالی دغه یوازې دولت موږ ته جامع راکړله د پلان او نقشې مطابق. متاسفانه چې یو سړی جلحد مشهور په ماموریتي باندې راولاړ شو او زما سره دعوه شروع کړه چې دا مسجد زه نه شیدوم. بالاخره یې پر قانوني جامع باندې جعلي اسناد جوړ کړل، هغه تر خپل تصرف لاندې هغه راوستله. اوس هغه سوګن قانوني دی، حکم نه لري، اصولي هم نه لري، شرعي هم نه لري. زما مزایمت هم کوي. امی هغه بیت مفاد عامه جامع قبضه کړی دی. امی دا زما د کور زما د اولاد د سرپناه ځای ماته اجازه نه راکړي خپل د اعمار کار شروع کړم.
دا ځای د لشکرګاه ښاروالۍ تاته په نخښه کړی او ولایت در کړی او څنګه؟
بالکل، سرګار ښاروالۍ را کړی دی. لشکرګاه ښاروالۍ ماته موجود ټکولي دي، ماته اویز را کړی، پیسې مې بانک ته تحویل کړي دي. مکمل ارث اسناد سره دي. دا مسجد سابقه جوړ و، دولت په سترګو لیدلې دي. دغه یوازې دولت موږ ته جامع د پلان او نقشې مطابق راکړ. وخت مخکې چې دا خود سرانه جوړو لس پنځلس کار کسب کې دایدل دی، پنځلس کورو دپاره. اوس هغه جامع نیم سلو کورو دپاره دولت راکړې ده. متاسفانه چې هغه دغه زورواز کې ځان پر واچو او دا وایي چې زه مجد نه شیدم. کله ماته وایي دغه نمرې کې مات راکړه، کله وایي څنګه، کله وایي بله. او بله خبره دا ده چې زه والي صاحب نه سمې دولای، زه کمزور یم، زه واسطه نه لرم. دی وکیل وبل وبل لري، ای حد تاکل ته وایي حتم د طرفداري کې. تر اوسه پورې موضوع ورور یک طرفه ده. اته کال کې چې روانه ګرځي د ځما موضوع یو پیشنهاد دی، یو 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 ریاست ته کېږي. باید چې دا موضوع ګانې داسې کې چې دغه سړی لري دغه دا نه لري. دا اوس د ولایت سره هم دونه رښت بشو. ما د ځانه فکر وکړ چې یعنی زه خپل وړاندیز وکړم. ولې جناب ولی صاحب وتراسي دی غونډه ده، نو چې حساب دی هیڅ څه کتاب خو ډیر خلک نه پای کولای چې ولی صاحب پر ځان ورور رسوم.
ښاروال سره د لنجدې لیدلی
ښاروال صاحب نو ښاروال چې سوي دغه سره مې خبرې کړې دي. دا ښاروال صاحب مخکې د ښارزدي رئیس وو، د سره مې خبرې کړې. هغه په دې پوهیږي، ټول په دې پوهیږي. آل دا چې ولادت خبر ول مایته خبرې وکول په خلک مې وبدي. خبره دا چې د زور واکې دي، زه کمزور یم. دا اوس یو سړی زما په موضوع کې ورور اي هات وو. اگر اته ول د ورسیش پر رئیس اته ول افغان ور سره ول ما وغه ول چې جناب رئیس صاحب دا موضوع ته کال کې یو طرف روانه ده. کچې دغه چړنه سمه ده موږ یعنی دا موضوع حل د پجوی ورج په یوه ورځ حل ده. خدای دې چې دای زور واکې دي، زه کمزور یم. بس نو خبر اتنا اصول مقررات ټول ما سره دي.
د اسمه کچېره واقع ده، د سی خاریسی مده او کنه د سی اطراف کې ده.
خاریسی بالکل، خاریسی سیمه د بازار په نس کې ده. تلرمې ناحیه پر مربوط ده، د بازار خاصي، د بازار مرکز دی. د کندهار اډه ورته وای دی، او بغل ته د کندهار عمومي سړک دی. د شرومان مخامخ د بازار مرکز دی. بالکل
خاص تاسو څنګه به ورسو د مسؤل مقامات وخت به ورسو.
خیر به شه، خدای پاک دې وزونه درکې. ډېر خوشاله سولم چې موږ سره متماس ونی وي.
بي غمه اوسه، مسؤل مقامات سره به شریک کړو چې هغه سوي.
نو بیا زه څنګه وکم ورور زین چې ما نه پس خطرې دي.
دا پروګرام به خپور شي، د رادیو د لارې به واوري او هغه سره به موږ تماس شو، یا والی سره یا ښاروال سره چې د غستون ځوالې نه حل کیږي.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د هلمند والی له ویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، هلمند له ولایت د اختر محمد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا و اته کال مخکې حکومت او د هلمند ښاروالۍ ورته یو ځمکه ورکړې وه. د دې کور چې په نقشه کې راغی د تیبې په لشکرګا کې یو نوم رزمکه ورکړه. دا وایي چې واته کاله کېږي سرګردانه ګرځم او یو بل چا پیدا وکړې نو ماته دې وایي حق راکړل شي. دا موضوع څنګه ده؟ د چا چې کورونه نقشې لاندې راغلي یا سړک پکې تیر شوی هغې ته د ځمکې ورکړه دغه جریان څنګه دی؟
د لپاره چې په دقیق ډول باندې دې لپاره کمیسیون ټاکل کېږي او هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو چې هغه کسان چې هغه په نقشه کې یا مثال په ځای کې د کورونه په هغه نقشه کې راځي او یا هم د دې ځمکې راځي بیا که هغه د شاروالي تر پلان لاندې راځي او یعنې نورو اړوند ریاستونو هغه خپل د یو طرفه هغه ګوري چې د استملاک په څه ډول باندې هغه ځای ورته برابر کی او یا هم کچېرې د دې د پارنیوی باید ځمکه لګوي او دوی غوښتنه د دې کوي چې هلته باید نمره ورته ورکول شي. په دې برخه کې بیا خپله دوی په مستقیم ډول ولایت ادارې ته عریضه کوي یو طریقه څخه ښاروالۍ ته کېږي چې تر څو د دې ستونزه ورته حل شي. نو په دې برابر باندې هغه کمیسیون چې ټاکل کېږي هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي په دقیق ډول باندې. اوس په تاسو معلومه ده چې په هلمند کې املاکي موضوعات په کلي ډول باندې بند دي خو د دې لپاره چې هغه قانوني وي او یا هم په واقعي ډول باندې تایید دي حقدار وي خو هغه به د مستقینو په لیست کې نیول کېږي په راتلونکي کې چې کوم ځای کې ځمکه ویشل کېږي هغه ته ورکول کېږي.
جناب زواک صاحب دا وایي تقریبا 100 کال مخکې د هلمند ښاروالۍ راته اسناد راکړه د بانک پیسې مې تحویل کړي لیکن یو بل چا دا وکړي هغه معنی کېږي او دا مې ورسره روانه ده.
داوا تاسو ته معلومیږي چې د دې داوا ولایتي ادارې څنګه حق دوی داوا هم وکړي دوی داوا قضا او څرندوالۍ ته ځي چې بل اخره هغه بر حق تصمیم نیسي چې بل اخره نهایی تصمیم د محاکمو لخوا څنګه نیول کېږي چې هغه خپل تصمیم کله اعلان کړي نو هغه کس ته ورکول کېږي چې کوم بر حق وي. نو تاسو ته معلومه ده چې دا موضوعات کچیرې دقیق د اسنادو شواهدو جرګې او د نورو مسایلو له طریقه په حق کېږي هغه نو تاسو ته معلومه ده چې اندلته مشکل تب تلاشونه کوو تر څو چې هغه د ستونزه وت حل کړو. که چیرې هر څوک بیا هم د دینه مخکې ولاړ شي بیا محاکمه څارو ترندوالي او محاکمه تلځي چې د محاکمه په طریقه څخه نهایی فیصله کیږي چې هغه به بل اخره هغه حقدار کس ته ورسپارل شي.
زوکس دا یو قسم مایوسی مخه او چې په دغه دفترونو ډیر ګرځیدلم لیکن چا را سره مرسته نه ده کړې.
ولایتي اداره هر کله دې خدمت کړي هر کله کولای شي چې مستقیما ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي که بخې دایناسي کولای ولایت مقام وندوی دفتر خو خدمت کې هر کله ما ټلیفون شمیرې د هر چا سره په هر قسم باندې چې موږ کولای شو په رسیدګي کو او د ستونزو ته تر څو چې ستونزه ورته حل کو قانوني ستونزه ورته حل کو او قانون په چوکاټ کې دوی ته رسیدګي وسی. نو په دې برخه کې موږ ورته آماده یو موږ هر وخت کولای شو دوی ستونزې ته رسیدګي وکړو او تلوړ مقاماتو پورې ورسو تر څو چې د ستونزې ورته حل.
جناب زواکسب کدا ستاسو دفتر ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکي یا مرسته به ورسره وکي؟
که چیرې د کولای سي رسیدګي وکي به له کوم ستونزې رسیدګي کولای سي ولایتي ادارې ته چې ما دفتر ته راسي او ان شاء الله موږ به خپل نهایی کوشش ورسره وکړو چې کوم ډول کولای سو چې ترستګي وکړو ځکه چې ټول وخت موږ د خدمت کې هر کله چې کوم څه ستونزه لري موږ ته مراجعه کوي هغه موږ خپله تپ تلاش د دې کوي چې د ستونزه ورته حل شي اره هر اوردان چې اړه ولري هغه ته هڅه کوي چې مغه ورکان ورته
ته د کامیاب وسې ځواکسب
معنا نه
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند خاروالۍ ورته د دې د کور په بدل کې د لخکرګا په خار کې وزمکه بیل کړي او د بانک پیسې هم تحویل کړي خو یو بل چا پرې داوا کړې ده او د هلمند خاروالۍ نه ده توانېدلې چې دغه داوا خلاص او د تزمکه ورکړي او د هلمند والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې د دې دفتر ته ورشي چې اسناد لنږدې وویني او د ستونزې حل ته یو لاره پیدا کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې خبرونې دا اوریدو هرکلی وایم. د نن ورځې دا خبرونه بیا هم زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تېرو اونۍ کې مو د یو اوریدونکو سره مرکه خپره کړه چې ورور یې د ازادي راډیو د لارې پیدا شوی و او د بیا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او د خپل ورور د پیدا کېدو خبر یې موږ ته راکړی و چې دغه موضوع د ډیرو اوریدونکو د پام وړ او د هرکلی سبب شوی و او په خپلو پیغامو کې خپل دغه رضایت او خوشي څرګنده کړې ده. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې هر کله مو کوم دوست او عزیز د همدې راډیو له لارې پیدا شي نو موږ ته خبر راکړي چې موږ به ستاسو دغه د خوشي خبر د خپل نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. ګران اوریدونکو، اوس به راسو د دې خبرونې لومړی برخې ته چې په هغه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې کوم دوست او خپلوان یې پیدا شوی دي. وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پرې شو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا دوه ساعته دا دی، یو واری فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې و هغه زما سره سم و، زه څلوېښت کاله کېږي د کور سره نظره کوم، اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څو پرون دغه رادیو آزادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. ام هغه غلط و، زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي هغه نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سی کوم، زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحیا د حجی الله عبدالخالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حجی الله عبدالخالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووایي: 0 1 2 1 2 1. نو ما ته زنګ ووایي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور پد خورکه ده، او د پنامه سره د عبد الواجد د ډیر وخت کې چې ما څخه په خورکه ده، او کله هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ و هي چې 0 1 2 1 2 1 په دغه شمیره باندې. زما ورونه عبد الحنان، عبد الله، احمد، عبد الباسط، عبد الواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي.
السلام علیکم. السلام علیکم دوستانو، کشمن در افیلم د کابل ولایت نظر پټه باز کیما. البته تقریبا یو کال مخکې واته یو کس د ایران هیواد نه زنګ و په نامه د مسعود خوای د شپه کال مخکې دلته راغلی وم، بیا زندانی وم، اوس له زندان نه خوشې یم. هر څوک د مسعود خرمي صاحب پاک له معلومات غواړي نو ما ته دې زنګ ووایي، زه به ورته د خرمي صاحب پاک له معلومات ورکړم. زما ټلیفون شماره ده 0 1 9 1 1 0 1. شماره بیا تکرارم: 0 1 8 9 2 1 2 1 0 1. تو خدای پامان شیخ فرعون.
ګرانو دوستان، دا و ستاسو د څو پیدا سویو عزیزانو پیغامونه. خدای یو کی چې ستاسو کوم عزیز یا دوست په دې جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو پیغامونو اوریدو ته چې زموږ ګرانو اوریدونکو د خپلو عزیزانو د لټولو په منظور پریښي دي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. سایه دو سرک دی د وحید په نوم باندې بچیل یو کال رئیس مې زموږ معلومات لرم او نه خپل کورمی که زما آواز اوریدو ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووایي: 0 1 8 8 8 1 8 5 1 0. 0 1 8 8 1 8 5 8 0. ای پاما
مرغی زابل ولایت نه اړیکه نیولې د دماغ یو کوچی ورکته سپینګل نیمېږي که چا موندلی وي نو بیا دې په دغه شمېره زنګ مونږ ته ووایي. او چې چا ته د راکړي 0 1 9 5 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وادي سپاسه ولات څنګه نیمګی یاره پوسګی او میاشتې چې ورځ دی زابل ولایت تور ولسوالۍ څخه ورسته وای دی نو که چا موندلی وي په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ټینګه.
السلام علیکم څنګه صاحب خیر یز مسئول آزاد کار کوم ست سلامونه وایم زما احمد نسیم میازم از ما یو را کازه ات کله نمیږي د زمیاشت کیر چې نظر کده کده زما خپل زاد ما واز او په دغه لمبر دی ما ته ځنګ وي سفر و سفر اته دولس ننوي خپل اچا په ټلیفون شماره ودل بیا سفر و سفر اته دولس ننوي شپږ اچا په دغه برابر چار چا د معلومات چې خپل شریعي دی واخ. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحادی تنویر احمد خبرې کوم ما یو تر روپ دی عبدالحکیم نومی کی ولایت نورستان ولسوالۍ کامدیش کاری گوردیش دی عبدالحکیم والا دی امیر حمزه چاته د دې په اړه معلومات ما سره په دې تمہارا ارتباط وکې صفر اویا پنځه شپېته یو پنځوس څلور سوه څلور شپېته. سلامونه.
السلام علیکم څنګه شاید په خیر سیاد شوی زه محمد نسیم نومیږم موږ یو ور دی دا یو پنځه کاله کېږي چې نظاره کدی تر وزګان پر علاقه باندې وزر وزګان ته ځم دغه راشم بیا معلومات نه دی ورسره نیولی کده خپل زما ځغه اوري بلغه لمبر دی ځنګ وي سفر و سفر اته دوه واره نه یو دوه اته شپږ یو لمبر یو ځل بیا سفر و سونه نه وي سفر و سونه نه وي اته شپته یوولس دونه وي د خدای په امان.
سلام علیکم کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم سلام محمد میزم ازادي رادیو ته یو جهان مننه د ازادي رادیو کارکونکو زما دا پیغام نشر کی او خورې کی زما زوی د اسمت په نامه دی شپږم میاشت د کور وتلې دی هیڅ ترکه زموږ سره نشته ګر د کور دغه کور د لویلې سېڅه که هر مسلمان ورور د اسمت په نامه د میوان ولسوالۍ د سلام محمد زوی دی که هر مسلمان ورور پکې ان لري موږ دې په دغه لمبر باندې ځنګ وي سپر او سپر درې او وا وا اته دوا واره نه سپر اویا وځي شوشت اته سوا نه لري د ازادي راځي ته یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. نوم مې سید غنی ده. زما یو ورور ده دا شل کاله کېږي د نادرکه ده په ایران کې ده یو نوم یې هغه جام خلک یې په هغه جام پېژني. نوم مې سید علي ده. که چېرې دی خپله زما غږ اوري یا د په جاکړې څوک معلومات لري ما هغه دې په دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه سوه اووه دېرش دوه پنځوس درې پنځوس یا تکرار د شوارې سپر وڅو و دې د تنزو سترو تنزو وڅلا
زما په کریم شکرې د ایرمنو له د واشټر ګول سوال خبرې کول دوی څو نه د دایا راکازې د علاغلي او سیدن کوي او که ار مسلمان ورو ته د پاتله معلومات وي د سیدن ما ورو ته د ایرمنو له د واشټر ګول سوال د علاغلي او سیدن کوي دا بیا مسلمان ستوري چې ورکه او که ار مسلمان ورو ته د پاتله معلومات کوله چې د کتابونو نه مسلمان تاریخ کوي سی پروا سی پر تینزا نایا نگر شنایا او سی پروا سوانه نیوی او سی باتل ایس پر سوانه شپکر شمیره ارزو بگا تکرار اون سی پروا سی پر تینزا نایا نگر شنایا او سی پروا سوانه نیوی او سی باتل ایس پر سوانه شپکر شمرا گوری رخوای کمان.
السلام علیکم زاد المنان میرم یمن ولایت پرشت ورسوالی و چدون کما سماسم بنا کا زیا و شاباز اکر ما سم زما یو روح دی جانا پر امد اشتا خاله کی خپل کور سره نظر کدی دیناش نظر کتور جما سر بګه دم خان کی د شاری کار کوي وټا د شاری کوله نو د ته پلاش کړه شو کړي وش دا بس سره د دم خان دی ته دا د کار کو کوم بهر مو د پرشت ورسوالی سره جرا سره نظر شو د دې مرګ کا کړل لو هغه ته چا د سره لمن منده ته لمن منده وسه سهار وخت مو چرته غتل کندهار او خواته کلی د زنده په نامه به وو دا څو تر څو وي په ځاګ کې اګه سره هغه سره یو په کنده واسو هغه دغه سره سره ورته نو مو ته زلي ښه وو ته نو چې خړې بلاس کا سره کلا کې نه کولای شي کو دې خپل بلا ځا غوري زاد المنام اندر چې په فارموټر ته خوشنه ور وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه شیر احمد کندهار خبره کوم. نو څنګه ریپلار د دنیم کال کې زیات کم چورک سوی دی، هر مسلمان ورکه یې دلی په اړه معلومات لري، په دغه شمهره جماعته زنګ وهي او نشه بیا درته وایم. د مغاښنه وتلی دي، شناوی سړی دی، غوږونه یې سړی دي. هر مسلمان ورکه دلی په اړه معلومات لري، په دغه ټلیفون نمبر کې زما سره تماس ونیسي. او خواهش کوم چې ناکه چې چاته ادرس نه معلوم او مزاحمت نه جوړي، یو مسلمان ته نه جوړي، ما ټلیفون نمبر دې سپر اویا دوا چا شپږ سوه اوولس یو ځل بیا وایم، سپر اویا دوا چا دوا چا شپږ سوه اوولس. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه عبدالقیم اجفرید د فراه د ولایت د بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي تاثر فلن کېمه. زما یو ورور دی په نامه د عبدالقیم، تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري، وروره ډېره هیله لرمه. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راوی وروره. 28 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 00 00 00 58 شپږ شپږ. د ټلیفون بله شمېره ده 00 00 00 00 00 00 00 00.
سلام نن کې لې ترامات میتا سودا زبیر اړ یو رجن کو د قدر وا کر کوم کته په خپل مبد سره وران دي کوم، خصوصا د رکو سو د پروګرام چې لون کته دا غل تعالی سلام نن کې لې وران دي کوم. دا سائل سینه د هلمند ولایت مرکز لشکر ګاسا د ټلیفون پر لیکه باندې مون چې زما یو د ماما زوی دی، د احمد د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ دی، خوشحال د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا کې د 2.5 کال کې دی چې زما سره مدارکه دی. که دی زما غږ اوري یا لطفا ته د کوم دوستان زما غږ اوري، لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغو دوو شمرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمره ده 0015 1 42 2 اتیا اویا. د ټلیفون بله شمره اعلانوم
0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
روزګان ولایت ګرماو د کلي یم. زما یو ورور وکړ احمد لارې درغورځو فکر لوري خاطه دا ته په نه دی او د شناخت د شرافتونو د رفی اولاد د کوده ورور دی د کپداش شمیره باندې ما ګرم وشو چې پر راځیا لستواله یو ولس دروټیا په دغه شمیره کې زنګ راو وسلام.
بله سلام علیکم. فیض محمد د کابل نه اړیکه نیولې. زمونږ خپلوان ماشوم درې کاله مخکې روسي په هلمند ولسوالۍ کې مکتب ته تللی. نوم یې نور محمد دی، د پلار نوم یې محمد صادق دی. په چا معلومات درلودل؟ صفر هفتاده پنځه واش دوه یو سل یو نواد وخت درې کاله مخکې.
زما یو ورور دی په نامه د نور الحق دی. د څلور میاشت کېږي چې نادره کړي څه داسې عملي رقم دی. هر څوک چې په هکله معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ راو. سفر اووه سوه، دوه سوه اتیا، درې سوه اووه. شمېره یو ځل بیا سفر اووه سوه، دوه سوه اتیا، درې سوه اووه. سلام.
سلام علیکم. زه جمشید مینوال لغمان در سپلیک کیما همدا شبه د هلمند خپل وردونه. زما یو خاله زه دی محمد فلر نوم دی او خپل نوم دی احمد دی. څلور کال کې چې ورک شوی دی. چا ته فاته یې مهرباني وکړي او شنی هم تر لاسه کول شي په دې لمر باندې ما سره به اړیکه ونیسي. صفر یو سو اتیا ول څلور څلور نه ته صفر یو سو نوي یو سل یو لس پنځه سو یو نوي صفر اف صد نوت ابدا چل چر شته ده خیر اوسه جون دی اوسه دی ازادي راډیو شزمنګ پیغامونه خبرې مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمان یم یو د کریم نازوی د صدان نیمیز کزما ژغاروی پد کور دی راسی څار مور دیواله چې دی ونیان دی ډیر مننه کې د خبر وره چې په فرض ده.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغامونو په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې تل د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل ځخ ثبت کړئ او د یاد مباسي چې لومړی خپل بشپړ نوم او ادرس او وروسته بیا د خپل ورکسوي عزیز بشپړ نوم او ځینې نشانې ووایست او تر ټولو مهمه دا چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ذکر کړئ ترڅو اوریدونکي وکولای شي چې تاسو د دوست پیدا کولو په صورت کې تاسو ته ټلیفون وکړي. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله. د خدای په امان.